مشال رادیو دا په دې خبرونه کې موږ په امیر ساحل هر کله کوم تاسو زموږ غږ د مشال رادیو ټکای کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوریدای شئ چې له ګوګل پلی او اپ سٹور یې ډاونلوډ ولای شئ. اوس د ادبي شخصیتونو په اړه د ځانګړې خبرونې وخت دی. نن مو د بنو د مجبور سورانی لژوند او کار خبرو. هغه نه یوازې د پښتو یو رنگین او خوږ ژبه شاعر دی، بلکې په نثر کې هم ډیر کار کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا په جنوبی سیمو کې د ادبی تذکره نگارۍ بنسټګر هم دی او لس کاله د بنو د تر ټولو پخوانی ادبی تنظیم تنقیدی ټولنې مشر سیکرټر پاتې شوی دی. پر دومره زیاتو ادبی خدماتو سربیره زیات خلک سورانی نه پیژني. دا ولې داسې ده؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب په خبرونه کې درکو. کوربه راشد خټک دی.
مجبور سورانی د خیبر پښتونخوا په جنوبی سیمو کې د پښتو ادب په پرمختګ او وده کې بنیادی کردار ادا کړی دی. هغه نه صرف رنگین، شوخ او نازک غزل لیکلی دی، بلکې د ډیرو اعلی نظمونو سره یې پرمان نثر هم لیکلی دی او په جنوبی سیمو کې د ادبی تذکره نگارۍ بنسټګر هم دی. په تاریخ او اقتصادي هم کتابونه لیکلي دي. خو د دې هر څه باوجود د پښتو په علمي او ادبي محفلونو او لیکنو کې ډیر ذکر نه کیږي. شاید د دې وجه دا وي چې هغه یو لوی عالم دین هم وو او د خپل پلار د مرګ نه پسې ټوله توجه د خپلې دینی مدرسې او جماعت ساتلو ته کړی وه. لیکل یې کول، خو په ادبي غونډو، مشاعرو او محفلونو کې ګډون نه کولو او په خپله سیمه کې خلکو د مجبور سورانی نه زیات د مولانا عبیدالله په نوم پیژندو. مجبور سورانی په کال 1915 کې د بنو په سورانی کلي کې د مولانا عبدالحق کره زیږېدلی و. څېړنکار او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی ادبي فعالیتونه په تسلسل سره جاری و نه ساتل، ځکه د خلکو نه هیر شو.
د مجبور سورانی خپل نوم عبیدالله و او مجبور یې ځان ته تخلص خورا کړی و او سورانی د دې علاقه وه. د په اول ځل د خپل تخلص سره د یوې علاقې نوم ولګو، لکه د به ځان سره مجبور سورانی لیکل. د نه وړاندې زما په یاد بل چا ځان سره سورانی نه دی لیکلی او د دغه نوم دومره زیات مشهور کړو چې اوس چې څوک هم شاعر دی د دغه علاقې نو هغې په مینه ځان سره سورانی لیکي او چې څوک یې پیژني نه، نو دغه د دې نوم نه دا فایده هم اخلي چې یعنی دا خو به ښه غټ شاعر وي، لوی شاعر وي، ځکه چې په دغه علاقه کې مجبور سورانی یو ښه نوم پیدا کړی دی. تر څو چې مونږ د ده د نوم په حقله وایو چې یاره د ده نوم ادبي دنیا ته دومره ډیر نه دی رسیدلی، نو دې چې کله ځوان و او تنقیدی ټولنه د نوې نوې جوړه کړې وه، نو هغه وخت په سورانی یعنی مجبور سورانی صاحب تر لرې لرې ګرځېده. تر پېښوره تعلقاتو په مختلفو رسالو کې هغه وخت چې کومې رسالې چاپ کېدې، په هغې کې به د ده د ټولنې یعنی تنقیدی ټولنې رودادونه چاپ کېدل، د ده نثري مواد به چاپ کېدل. نو هغه وخت چې کوم و هغه وخت د متحرکو او خلکو پیژنده هم، خو هغه د ده نوم لکه برقرار پاتې نه شو چې یو تسلسل وي، لکه څنګه چې زمونږ غازی سیال نوم هر ځای ته رسېدلی دی، په هغه شان د مجبور سورانی نوم رسېدلی نه دی. اگر که مجبور سورانی یو ښه شاعر او یو ښه نثر نگار و، خو د دې باوجود د ده هغه شان شهرت د نه دی موندلی څنګه چې د ده ترز وي متی الله قریشي او لا زمون غازی سیال موندلی دی. متی الله قریشي د مجبور سورانی تربور یعنی ترز وی و. د مجبور سورانی پلار نوم مولانا عبدالحق و او د قریشي صاحب د پلار نوم نور الحق و. مجبور سورانی تر لسم جماعت پورې سبق چې دی هغه په گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول سکندر خیل بالا چې دا د دې د کلی سکول دی، اوس کالج دی هم هغه سکول، او د چې کوم پرائمری تعلیم دی هغه هم له دغه ځای ویلې دی. یعنی د ده تر لسمه پورې سبق په خپل کلی کې حاصل کړی دی. هم دغه رنګ یې دینی زده کړې، نورانی قاعده او نور کتابونه د خپل پلار مولانا عبدالحق صاحب نه لوستی دی. همدغه سه دینی تعلیم چې دی هغه په بنو خار میراج العلوم دینی مدرسه چې کومه ده په هغې کې حاصل کړی دی. د منطق صرف و نحو او دا قاعدو او تفسیر زینه کتابونه دلتا ولوستل او بیا دارالعلوم جامعه اکوڑ خټک ته لاړ او دا حدیثو دورای په جامعه اشرفیه کې وکړه.
د مجبور سورانی نجدې ملګری شاعر حیران خټک چې اوس خپل هم سپینګیری دی مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی پښتو ادب ته ډېر لیکوالان او شاعران بخلي دي.
مجبور سورانی صاحب سره د باندې وخت تیر شوی دی چې زه با قاعده په ادبي دنیا کې داخل شوم. نو مجبور سورانی صاحب سره زما ملاقات شو په نهم جمعات کې چې زما په جنګلو د تنقیدي ټولنې سره وشوه. انسان کو خبرو باوجود متحرک انسان دا تنقیدی ٹول نہ چورے دا تنقیدی رمخ کے جڑ سے مسجد صاحب دور اور مسجد صاحب چکرا بروت تشف شو نو دا ټول دا د رجب خان صاحب کور ته را شو شوال ته کې دی به جسر شو کړ او په دې ملګرو پر غونډولو کې د تنګي ټول نه آیا کې په دوباره ځنځي کولو کې دا مجبور سه بنیادی لاس هغه به یو کس پسې تلو او بیا بیا به پسې تلو هغه ته به بلنه ورکوله د ټول نه ایمیز به واځي کول. ډېر کسان هغه پیدا کړي ډېر کسان هغه د ادبي دنیا سره متعلق کړي دي بشمول حیران خټک. اما ته د تنقیدي ټولنې او بالخصوص د مجبور صاحب ملګرتیا هم نشینی جو ویل شوې نو شاید چې زه به اوس په ادبي دنیا کې په دې موجوده حیثیت موجود نه وم. زما ډېره حوصله ضایع کړې وه او زما په شان د نور کسانو مجبور صاحب د دې ټولنې آئین جوړ کړو دستوري جوړ کړو دا یو ګران کار وو په خپل باندې او دا یو منظم تنظیم شکل اختیار کړو او کله مجبور صاحب نه وې نو شاید داخله نه راوړ شي. مجبور صاحب چې ډېر لوی کار کړو په خپل ډول او دا څه کسو چې هر چا ته قبول وو په یو زمانه کې کله چې زه فرست چیر کوم او دا تنقیدي ټولنه کې زما د شمولیت دا دویم کال وو. دوی د ټولو ملګرو په سلا باندې ما ته پته ونه لګېدله سوالہ انتخاب کے تصد رو کر دو رہا مجبور سے سرما دیر تعلق پاتے چھوئے دی نچے بندران نوڑے رو مرگر سرا تعلق کا سے پاتے نشو وہ مجبور سے سرا تعلق پاتے ہو تو کہا چھو مجبور سے ما پاس رات لو چھے عباسین کیوں منو آگا پر رات لو چھے دی اسلام آباد کیوں رات لو ما تا بیتنا اکڑا دو جو مطیب اللہ کرشی سے کور تا وارا رو برتا میں گپ شو پر سرا ہونا گو رو آخ پر معلومات چھے دی آگا میں بیو بل سرا تا بات لو اکڑا تا سکے ہیں سا کم دا با مون با کہنا آخر وقت پورے چھو مون دن رابطہ ہوئے سا مجبور سے با یو زان نسلے ہو خدا سے ٹونا یا بوریدان نہ درن پاگے مضامین لیکنے وی خطا ہے مجبور صاحب دا سے سڑے نو دا غلا بھی نو پا دب کے مجبور صاحب دا یو خامی وا کہ اگر ڈر آباد نو پا دب کے ڈر نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو. سندره تاسو اوریده. اوس بیا د مجبور سورانی په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی له پخواره سه ګمنام نه وو، بلکې په ځوانۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ادبي حلقو کې مشهور وو.
ستا په وادو او په لوزونو پورې زړه تړمه، ساده خو یم چې په ګلونو پورې زړه تړمه. ښکلی وفا سکلی پوهیږي خلوص باندے سو، او زنادان پدے خویونو پورے زلط علما. خود مایوسی او محرومی میں سرمایہ شو دجون چھ پخکولا د بہارونو پورے زلط علما. دیتا دیدن پا خوشبختے دے دا ہما سورے دے، او زدیتا پا دیدنونو پورے زلط علما. خکولی پا چا پورے زلط نتڑی پوہیگم پدے، مگر ز بیا د دوی پزرونو پورے زلط علما. زخوی سکم دا ساکی پا خاطر ہر سچیوی، نچ دا میو پا جامونو پوری زلط علما. یاران پا ڈڈا زی مجبورا تنہائی خو خوی، او زد دوی پا میفلونو پوری زلط علما. دا یو خوندور غزل ما چستا سو پولان دے اولوستو، دا دا مرحوم عبیداللہ مجبور سورانی صاحب و. مجبور سورانی صاحب د پختو د شعر په حوالہ یوا معتبر نامه ده. په ټول پختونخوا کې د د شاعرۍ یو وخت و چې درزې خور و. د د غزل دی او که نظم خپل رنگ او خوند لري، او په ولس کې یو خپل مقام لري. په بنیادی توګه دی یو عالمی دین دی. له دې کبله د پختو او اردو شاعرۍ نه علاوه په عربی او فارسی ادب ښه ژور نظر دی. پښتو په شعر کې ځان لا یو مخصوص انداز لري. د ده شاعري د معنی او مضمون په لحاظ ډیره بشپړ ده، او شمار یې د پښتو په استادانو شاعرانو کې کیږي. ارواښاد مجبور سورانی د نظم نه علاوه چې کوم نثر لیکلی دی، نو هغه هم ډیر خوږ روان او زړه راښکونکی دی. یو کتاب د بنو ادب په حق لیکل دي چې دا د بنو د شاعرانو یو تذکره ده. دغه سي په غزل کې چې کومي تجربه کړې دي هغه هم د ستاینې وړ دي او د په بنیادی توګه مونږ د خو غزل گو شاعرانو په صف کې درولې شو. په غزل کې موضوعیت سره سره معروضیت هم غاړه غړې ده. حقیقت دا ده چې د غزل د پاره کومه ژبه په خار ده دا غین زمونږ د خاغلی شاعر خبر هم ده او د دې په عملی توګه تجربه هم کړې ده. په لنډو ټکو کې به دومره وایم چې د ده د غزل ټکی ساده معنا لوړه او جذبات
ژپو او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د نوو څېړنکارانو لپاره دا هم یو موضوع کېدای شي چې د دومره لوړې او رنګینې شاعرۍ باوجود مجبور سورنی په اوسنۍ ادبي نړۍ کې ولې غیر معروف دی.
وکی چې مجبور سورنی صاحب چې کوم دی ډېره رنګینه او ډېره په تول پوره شاعري کړی ده چې ثبوت یې زموږ مخې ته د زلف او رخسار په شکل کې پروت ده. خو د دې باوجود تاسو خبرو سره زه سل فیصده متفق یم چې ډېر پټ پاتې شوی دی. نو د دې خپل وجوهات دي. باید یو محقق یو څېړنکار په دې عواملو دې علتونو باندې څه فکر وکړي. خو زما خپل خیال دا دی چې مجبور سورانی صاحب په یو وخت باندې شاعر هم دی او عالم هم دی. موږ داسې ویلی شو چې مجبور سورانی صاحب د الله پاک د خاور سره وبخشي هغوی چې خپل کومه ژوند تیر کړی ده نو په پولې سورات باندې تیر شوی دی. یو د بیلنس یو توازن برقراره ساتلو دپاره تاسو صرف په دې خبره سوچ وکړئ یو شخصیت دی په یو لوري باندې عالم وي دینی سکالر دی وي مذهبي شخصیت دی وي او په بل لوري باندې دی دا سړی شاعر هم وي. نو دا په رسورات باندې تګ نه دی نو څه دی څوک پوهېږي. نو هغوی ته پته ده چې شاعر یو آزاد خیاله د زنځیرونو د ژوند د زنځیرونو نه آزاد د ژوند د روایاتو نه باغی انسان وي او مذهبي انسان چې کوم دی مذهبي علم چې کوم دی او هم دغه رسمیاتو ته دغه رواجونو ته دغه ریلیجیس ریچولز چې کوم دی همدې د پاره جواز جوړوي. نو مجبور سورانی صاحب زما خپل خیال دی هغوی ته د دغه خبرو احساس و تر څو پورې چې د دوی پلار مولانا عبدالحق ژمدای و نو دوی ته څخو ازادي حاصله وه. په دې صورت کښې چې هغوی به درس و تدریس چې کومه سلسله وه هغه به جاري ساتله. زما د خبرې مقصد دا دی چې د مجبور سورانی د ژوند دوه برخې دي. یوه برخه د دوی د پلار د مرګ نه مخشې ده او بله برخه د دوی د پلار د مرګ نه پسته. دوی په دواړو کې شاعر پاتې شوی ده خو چې کله یې پلار ژمدای و نو دوی مذهبي اړخ اگر چې وو دینی علوم یې حاصلول خو دا یاد ساتل پکار دي چې دا د دوی د ځوانۍ وخت هم و. نو دوی د جذباتو د دوی د احساساتو یو پیک یو زینت یو کلایمکس چې کوم دی هغه د دغه دور و. نو په دې وخت کښې دوی که مذهبي هم و نو هغه شاید د ماحول خپل چاپیر چل خپل د پلار نیکه چې کوم نقش قدم و هغوی ته تبو کې هغوی په پیروی کښې دوی دین طرف ته تللي دي خو خپل جذبات او احساسات خپل رومان خپل عشق چې کوم دی هغه یې هم ژوندی ساتلی دی. زما خیال دی چې د دوی چې کوم کتاب دی هغه زلف او رخسار په شکل کې 1915 کښې مخ ته راغلی دی او ډېره اوچته او د لاپه شاعري ده. ما ته یاد دي چې دا یو دوه پوهنتونونو یونیورسټیو د ایم ای په سالبس کې دا کتاب شامل و په حقه شامل و ځکه چې په ټول پوره شاعري ده د غزل شلی شاعري چې کومه ده هغه پکښې موجوده ده.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
خندا کے مزہ صاف ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا صاف حیا صاف حیا کے مزہ جانانا صاف حیا کے مزہ
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د مجبور سورانی په حق خپل راپور ته دوام ورکو. کلم نگار او شاعر شکور جان د مجبور سورانی سره د خپل لوی دو ذکر مشال رادیو ته داسې وکړو.
مجبور سورانی صاحب سره زما دا کال 2013 کې زما په یاد چې سونه دي نو زما ورسره اول ملاقات شو او دا زما اول او اخري ملاقات وو. شوې دا سې سوچ چې سمرګرو سره تل لاړم نو ما ته تل دا پته ولګ دا نو ما اوریدل او مخکینه نو چې کله خبر شوم چې دلته سورانی صاحب دی او د غزي کې نزدې دی او نو بس پښه مې ظاهر کړ نو ملاقات ته پر هغه خپل رالو را پسې ډیر خيسته او خپل سیرا بس زبر تسوم چې یو سړی جماعت امامت کی مدرسہ ہی اور خم مزیدار دستار والی ہمسائے پلاس کی اور اسپینا خستہ پستہ نرم گرائی ہوئی اور لوڑ دنگی
اوغت کمی چا چولی او خکول اخکاری نو بس دا کزو ما د تکمه خولیا بیان کړه
باقی او استاد سو اندازه ولګی چې دا وسنګ سړی وي او بیا دغه سمره مینا چې غلک سات کې مال راکړه او غې نه پس دا مینا چې دا پنلی دو باندې چې بیا زموږ خیر نه غې نه پس بیا ملاقات نو شوه ډیر زیات خوشاله چې کله زو سره ملو شو غې نه پس بیا ما سره به قاعده پر اپتا کې میسیجونه یو بل ته کالونه بم کول خبر بم یو بل دا یو بل خبره غشتو بیا مال خپل کتابونه راولېګل خو داغه په شخصیت کې چې کوم خوند رنگ کوم معصومیت په دې وخت کې په دې عمر کې کم جذبیت وګر کې ډېر کم اوس په دې وخت کې داسې خلکو کې مونږ ته ظاهریږي نو هغه د یو عالم فاضل سره سره چې هغه یو مدرسه هم چلوله او مدرسې د جماعت امامت هم کولو او بیا هغه داسې شاعري کوله چې لکه سړی حیران پاتې شي چې د هغه کتاب تاسو ولولئ چې هغه نوم دې زلف او رخسار تاسو خپل وګورئ د دې نوم نه اندازه لګي چې زلف او رخسار او په دې کې به سس لیکل شوي په دې کې به څونه کم رنګ غزل وي څومره رنګینی به وي پکې په دې وخت کې داسې څوک نشي کولی چې دا ټول حالات په یو نظر کې روان غړي چې هغه یو رنګ دغه یو رنګ هغه دی او بل رنګ دغه دی دې نه هم خبر یم چې د کم دغه کتاب د زلف او رخسار چې دا په کال 1975 کې چاپ شوی او په د هغه ټایم کې چې کم ماسټر کېدو دوه کاله چې کم ماسټر اوس خو بي استه ګومل یونیورسيټي په کورس کې هم د زلف او رخسار کتاب چې دی دا شامل دی.
سکندر خان سکندر د مجبور سورانی د دینی زده کړو په اړه مشال رادیو ته ویل
د ده بچه صبغت الله عزیز دغه وینا تر مخه مجبور سورانی د پاکو هند ټولو عالمانو استاد خغلی مولانا محمد رسول خان صاحب څخه ترمذی شریف د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کندیلوی صاحب نه بخاری شریف او د مولانا محمد جمیل الرحمن تانوی صاحب نه ابو داود شریف د مولانا عبدالرحمن صاحب نه مسلم شریف او د مولانا عبید الله صاحب نه تهاوی شریف لوسته وو. هم دغه سه مجبور سورانی د دینی علومو د حصول څخه په کال 1968 کې فارغ شوې ده او دغه وخت د موصوف والد صاحب لا حیاتو د سمودا د پلار په نگرانی کې د درس او تدریس سلسله هم شروع کړی و. اگر کمولانا عبید الله مجبور سورانی صاحب په یو دینی کورنۍ کې پیدا شوی د دینی تعلیم هم حاصل کړو خو په بنیادی ډول هغه یو شاعر و. سوچ او فکر یې شاعری طرف ته مایل و. خدا خبره ضرور ده چې د شاعری او د یو دینی عالم ترمنځ د پل کردار ادا کړی دی. مجبور سورانی غزل هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، نثر یې هم لیکلی دی، آزاد معرا نظمونه یې هم لیکلی دی، خو په بنیادی توګه دی د غزل شاعر و. د موسیقی سره هم مینه وه. چې کله تنقیدی ټولنې د خپلو غړو مجلسونه کول د قسمت خان په آواز، نو په هغې کې به د ده کلام هم شامل و. او د ده کلام په خاصه توګه، یعنی قسمت خان ډیر په ښکلي انداز، ډیر په ښکلي طرز او په مینه ویلی دی. د مجبور صاحب په کلام کې مقصدیت او رومانیت د دواړه ګوښې ډیرې شوخې دي. په کلام کې د ژوند د ټولو اړخونو خوند رنګ په نظر راځي، لکه رومانس، مذهب، فلسفه، د وطن مینا. موصوف د غزل سره په نظم کې خو کافی هنری لاس لاره، حمد، نعت، مرثیه، چربیتې، قطعات او آزاد نظمونه خو ما ذکر مخکې هم وکړو د ده په شاعري کې په لاس راځي. دغه د نظم یو بند یې تاسو سره شریکوم، تاسو وګورئ او د ده د نظم معیار ته سوچ وکړئ چې د ده نظم څومره ښکلی معیار لري، څومره لوړ فکر لري. دغه سترګه دا د لاړه د لویدیځې نړۍ سیل ته، د تیارو صدر را خور شو، د رڼا سلطنت بس شو، د اسمان په مملکت کې اوس د ستورو راج چلیږي، تیاره نوره هم شوه ګوره، د لیدلو تکت بس شو، په هر لور چوپه چوپیا شوه، هر ځای روخ کاری وده شو، خو بس یو دی زما زړه چې قرار نشه وده نشه.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د پلار د مرګ نه پس مجبور سورانی خپل شاعرانه حیثیت په خپل مذهبي علمانه حیثیت قربان کړو.
خو بیا چې څه وخت مولانا عبدالحق صاحب وفات شوی دی نو یا خو دا ټریجیډي یو عالمیه سره مجبور سورانی صاحب مخ شوی دی، او بیا اول نه عالم هم و، او بیا د میچوریټی چې کوم ایج دی هغوی ته رسېدلی ده، نو بیا دوی که مخ ته تګ کړی هم ده او دوه کتابونه نور هم مخې ته راغلي دي د دې نه پس، خو زما خیال دی چې هغه د زلف او رخسار د پایې نه دي، او بیا یوه اوږد ډیډ لاک تعطل هم مخ ته راغلی ده چې دوی ادبي دنیا ته خیرباد ویلی ده، او ډیر وخت شاید پنځله شل کاله پس چې کوم ده د دوی شاعرانه حیثیت بیا راژوندی شوی ده، خو زما خیال ده چې دلته ډیر د وخت او بچې کمې دا تیرې شوی دي، د پلونو لاندې بایدلې دي، نو د دوی مقصد مې د دومره اوږد تمهید دا دی چې دوی خپل شاعرانه شخصیت چې کوم دی هغه په مذهبي شخصیت قربان کړی دی، دغه وجه ده چې دوی یو خو د بنو خاورې نه بیا چېرته مخته تللي نه دي، او دې نه علاوه د خپل د بنو چاپیرچل چې کوم دی ماحول ادبي فضا چې کومه ده په هغو کښې خو خلکو سره تعلق پاتې شوی ده، خو دینا دیخوا بل طرف ته چې کوم دي د وتلو کوشش یې نه ده کړی. ما درته مخشي وویل چې د دوی په شخصیت کښې په روایتي توګه جینیټیکلي د دوی چې کوم د مذهب جراثیم موجود وو نو هغوی د څه حادثاتو سره هم مخ کړی ده، بیا دوی دا شاعرانه حیثیت یو قسم متروک کړی ده، او دې نه بعده چې کوم څه شهرت یې موندلی وو هغه هم مطلب ده چې دوی په قصدن باندې د هیرولو کوشش کړی او تصوف طرف ته تللی ده، او تاسو که وګورئ د دې نه پس د دوی کومه شاعري راغله هغې کې زیات نعتیه مجموعه او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نو هغه مخشې راغلي دي، نو شاید دغه وجه ده چې دای په چې څومره یې حق و څومره کښل یې شاعري یې کړې وه نو څومره تلمیحات څومره صنعتونه او څومره فن په حواله سره مضبوط سندرې چې کومې دي هغه کمپوز کړې دي، مقصد مې دا دی چې شاعرانه الهام یې اخیستی ده، نو دا ټول سیزونه چې کوم دي هغه پسې منظر ته تللي دي، نو دوی کې د دوی خپل لاس هم و، او شاید د ژوند دغه پلسورات دوی مجبور کړي دي چې یو طرف ته جوکاو وخوري یو طرف ته بند شي، او هغه مذهبي چې کوم میلان دی هغوی د دوی په شخصیت باندې دومره خاوي شوی ده چې دوی مطلب ده ده چې د ګمنامۍ خو نه شو ورته ویلی، خو داسې ویلی شو چې د دوی د شهرت یا ادبي چې کوم مقام او منصب دی هغې په پټولو کې د دې غټ لاس دی.
د مجبور سرانی د شاعرۍ په اړه شکر جان مشال رډیو ته وویل.
او رشید صاحب، د زلف او رخسار چې کوم کتاب دی دې کې ډېره زیاته رنګینی ده، تاسو چې څنګه وفرمایل چې هغه شاعري ډېره رنګینه وه، نو هغه رنګینی به زه د ده دغه غزل چې کوم دی د زلف او رخسار چې ټکه چې کوم ځای نه راغسته شوی دی چې پرېږدی زړګیا د هجران خبرې مه کوه، ګل ته په سپرلي کې د خزان خبرې مه کوه، او نور د تصور یې هم په ما جوړې پیرزو نه دی، نور د تصور یې هم په ما جوړې پیرزو نه دی، وایي مو یاران چې د جنان خبرې مه کوه، او بیا د زړه بورا به مې همدمه رانوال وځي، بیا یې د ځوانۍ د ګلستان خبرې مه کوه، ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدمه کړه، ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدمه کړه، ما ته د غمونو د دوران خبرې مه کوه، او بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مه کوه، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مه کوه.
پروفیسر اسیر منګل د مجبور سورانی سره د خپل تعلق ذکر داسې وکړو.
ارواخاد مجبور سورانی صاحب سره زما ډېر لیده کاته نه دي شوي، چې کوم وخت کې د ده د شاعرۍ یو درز خور وو، د ده یو نوم وو په ادب کې، هغه وخت کې په ادبي دنیا کې دومره زما خدمت نه وو، نو چې کله د ده کتابونه چاپ شو مونږ ولوستو نو بیا دې مطلب ده چې بیا دې ادبي دنیا نه تللی وو. یوه ورځ زه چرته بنو ته یوې ادبي غونډې ته تللی وم، هلته هم دوی سره وکتل، هغه ملاقات کې ده ما ته خپل ټول کتابونه د نثر او د شاعرۍ ټول راته ډالۍ کړو رایې کړو، او مای چې سمره د شاعری تعریف اوریدل او د یو شاعر په هیزمو د دو شعری ټولګو نه علاوه ورسپانو او مجلو کې لستیو او ما چې د دوی د یو شاعر په هیز کوم تصویر په خپل ذهن کې راخکلو ما ته مخامخ ناس مجبور سه بیخی دا وینا بدل وو هغه بالکل د یو مولوی سه پجاما کې وو دا وخت دا غوی ټوله پاملرنه د دین علم طرف ته وا ادبی هلی زلی پرخیوی او خټک صاحب تاسو دا پښتنه چې دی ولی سره د یو ښه شاعر باوجود چې هغه همرا نه پیژندو او یا یاد نه کو نو د دې بنیادی وجه ماته د مجبور صاحب د ادب نه په مکمل توګه یو ډډ ته کیدلو همدغه سیمون سره یو بل مثال د لاچه ارواخان سعد الله خان حیران صاحب هم هغه دومره ښه شاعر وو چې د خپلې شاعرۍ په برکت تر شاعرانو لکه اجمل خټک صاحب سره په یو صف کې ولاړ وو یعنی په داسې وخت کې چې شاعري د کمال درجې ته رسیدلې وه ادبي دنیا نه یوې خواته شو چې کله ورته د جومات د یو خطیب ذمواری ور په غاړه شوې نو چې کله ادبی دنیا نه یوې ډډې ته شو نو خپلې ادبي هلې ځلې په ځای ان ساتلې دغه حال د ارواحات مجبور سورانی هم وو چې کله هغوی د ادب نه یوې ډډې ته شو نو بیا یې په ادب کې سنم پیدا نه کړو په آخري عمر کې یې د نعتونو یوه ټولګه چاپ کړې وه په نعت لیکلو کې هم د فن او هنر ځان له یو بل انداز په ځای ساتلی دی په هر حال ارواحات عبید الله مجبور سورانی صاحب په ادبی غونډو کې څوک یا ادبی او کنا په خپل معیاري کتابونو آیا هغه د نثر دی او کد شاعری دی دیبو ژوندې ساتي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یې د مکو او سندره اورو
Thank you. دم کډپ شات للی تر تورې هدیری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ وی او خلګی مو پرې خوږی وی نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د مجبور سورانی په حق خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی د شاعرۍ نه زیات نثر لیکلی دی.
دا به لږ زیاتای وي که صرف دی موږ شاعر وګڼو. موصوف کم دا د ده صرف شاعری نه ده زموږ مخې ته، د ده شاعری سره سره د دوی مطلب ده چې یو د مورخ حیثیت هم ده. لکه دوی ابتدا د تاریخ پاک یو سو پاڼې د دې کتاب نه کړې ده. دې سره سره د یو تذکره نگار مؤلف هم ده. د بنو ادب د دوی چې کوم ده په دې حواله سره چې په دوو جلدونو کښې دی، نو دا ډېر مشهور ده. دا ډېرې کښلې تذکرې دي او د هغه وخت تذکرې دي چې یو مستند حیثیت لري، ځکه چې زماني ته نظر کښې که موږ وګورو نو دا کال 1921 کې یو جلد مخې ته راغلی ده، او بیا 2010 کښې د ده د ژوند آخري چې کوم عمر دی په هغې کښې دا دوم جلد مخ ته راغلی ده. دې سره سره د اسلام معاشي نظام لکه ما چې درته خبره وکړه چې هغه عالم هم نو نثر، نو په جنوبي منطقه چې کومه ده په دې کښې د نثر ډېر کمای ده. تاسو وګورئ دوی د اولنی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې دا که وګورو، دې سره سره که اسلام معاشي نظام وګورو نو دا د نثر کتابونه دي. دا موږ ته دا را په ګوته کوي چې مجبور سورانی صاحب یو ښه شاعر خو و، خو دې سره سره یو ښه نثر نگار هم و. دې سره سره که موږ دا هم په نظر کښې وته د دوی یو څه کتابونه ناچاپه هم پراته دي چې په هغې کښې چې د دوی نثر او نظم دواړه پراته دي، دا هم باید په ریکارډ راولو چې د دوی چې کوم نثري حیثیت چې کوم دی، د یو نثار یا د نثر لیکونکي حیثیت یې هم مسلم دی، خو تر څو پورې چې د دوی شاعرانه حیثیت دی هغه چونکې د دریو کتابونو په شکل په بڼه کښې مخته راغلی ده. چې اولنی کتاب زلف او رخسار ده او هغه په کال 1915 کښې چاپ شوی ده دا کتاب. دې سره سره بل کتاب چې کوم دی هغه د عقیدت ګلونه په نوم باندې یو نعتیا مجموعه ده، شعري مجموعه ده. نو دې کې مطلب ده چې د دوی مذهبي اړخ چې کوم ده هغه ډېر څرګند شوی جوت شوی دی. دې سره د سپرلي بادونه دا هغه د دوی د خیری عمر یا دوی چې کله ژمدی و د مرګ نه 1600 کاله مخکې د دوی دا کتاب په کال 2001 کښې دا هم مطلب ده چې د سپرلي بادونه دوهمه شعري مجموعه ده دا مخته راغلې ده. او یو کتاب چې کوم دی د دوی د شعرونو د دوی د شعري مجموعه چې کومه ده چې د هغې نوم ده مر په ګوته نه پټېږي، نو دا کتاب چې کوم ده دا د دوی د مرګ نه پس چې کوم ده مخته راغلی ده. دا کتاب په کال 2010 کښې چاپ شوی ده. اوس که وګورو درې کتابونه چې کوم دي دا خو مطلب ده چې داسې شاعري ده چې په هغې کښې موږ داسې نشو ویلی چې دا څه د کمې درجې شاعري ده.
د مجبور سورانی د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل.
تنکۍ غوټۍ خو تنکۍ شونډو د دلبر ته وایي، مې د حسینو د اودو سترګو اثر ته وایي، کله نا کله د رهبر نه هم رقیب جوړېږي، ګرم دي چې څوک د زړه رازونه هم سفر ته وایي، نن خو لا وخته استراب مې د غالب په زړګي، خدای ده چې سبا ګلاندامه نمه بر ته وایي، زړه چې د ځان په ضبط نه لري قدرت نو ولې د خاموشۍ سبق د اوښکو سمندر ته وایي، قصید یې پوه چې په مزاج شي چې په شاو کې اوري هلته کیسې ورته زما د مینې چرته وایي. مجبور سورانی د لوړې پای شاعر او شخصیت و او د لوړې پای جید عالم هم و. د موصوف په مزاج کې خاموشي وه، مگر داسې خاموشي چې خاموشۍ یې هم خبرې کولې. ناست ولاړ یې پر وقار و، ډېر تیز تراس سړی به هم د دوی په مخ کې خلاصې خبرې نشوې کولی. دته مخامخ ناست کسان به د ده د شخصیت ته اثر لاندې و. د مجبور سورانی او د ماستر جمال په مزاجونو کې ډېر زیات یووالی و. دواړه شخصیتونه د جمال او د جلال خاوندان و. د سورانی په صفاتونو کې یو غټ صفات چې و هغه خودداری وه. د مجبور سورانی په هکله میمر شفق د هغه په کتاب لیکي، ښاغلی مجبور سورانی یو کالار، نیک، پرهیزګار او خوشگفتار علمی ادبی شخصیت و. په بنو کې د پښتو ژبې او ادب سرگرمیو ته دوام ورکولو کې موصوف مرکزی کردار لوبولی دی. د پښتو شمې ته هر څنګه حالاتو کې د لرې لرې نه ادبی پتنګان رغون کړي دي. د یو ادیب او شاعر مقام پیژنګلو او د حفظ مترب. مجبور سورانی د تنقیدی ټولنې په نو یوه مضبوطه ادبی مټه وه. د کال 1970 نه مسلسل لس کاله د تنقیدی ټولنې مشر سکتر پاتې شوی دی، چې دا یو اعزاز او ریکارډ هم دی. هغه وخت ته میسیجونه او موبایل فون سهولتونه نو، موصوف به په ادبی ملګرو پسې په سایکل ګرځېده او د پرچۍ په ذریعه به یې د خپل اجلاس نه خبرول. زما په خیال د طاهر کلاچوي او عبدالرحیم مجذوب نه پس د بنو ادب د پاره د ټولو نه زیات خدمات چې دي هغه د مجبور سورانی دي.
په اوسنۍ ادبی نړۍ کې د مجبور سورانی د غیر معروف پاتې کېدو په هکله شکر جان مشال رډیو ته وویل.
اصل کې خبره سر دادا چې زمونږ جنوبی اضلاع چې څونه دي، دا جنوبی سیمې دا د رسنیو نه ډېرې لرې وي او بل دلته کې تګ را تګ هم ډېره مسله وه. زما خو څونه چې دا څونه مونږ پاتې راغلي یا زمونږ د شاعران څونه نموړي شاعران دي، هغې دې سایډ نه دغه دې نوم دونه نه دي ګټلې. حالانکه په ډېرو ډېرو خو خو شاعرانو نه د هغې شاعري غوره ده، خو بیا هم ولې نه دي شوي؟ بس زما په ذهن کې خو دغه سوال کېدای شي. او بل رسنیو ته رسوي نو داسې څوک څه ورته وي چې د چا په نظر هم داسې خاص نه و چې یا دلته کې په غزې کې وي او روغړي چې یاره راشه پلان کیا او پروګرام دی او دا که نه یا هغه ټي وي شو ریډیو شه، چونکې هغه وخت کې د ریډیو ډېر زیات اهمیت و. نو خلک په ریډیو راتلل، هلته کې به انټرویو ګانې کولې، شعر به ویلو، غزل به ویلو او سندره به ویله. نو زما خو خیال دغه دی چې په دې وجه زمونږ د سیمه چې دا دغه شي نه پاتې ده او هغه نوم هغه چې کوم په کار و هغه ورته ملو نه شو.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د مجبور سورانی د آخري عمر شاعري هم څېړنه غواړي.
پرلی بدونه هم مطلب ده چې یو کښلی شاعري مجموعه ده، یان مر په ګوته نه پټېږي، باید په دې باندې څوک چار وکړي. خو که دې باندې د دوی چې کومه شاعري مجموعه دي په دې باندې یو داسې سرسری نظر اهم اچو، نو دا شاعري چې کومه ده یوه مطلب ده چې بهترینه شاعري ده، هم د فن په حواله او هم د فکر او د خیال په حواله سره. فن په حواله سره مطلب دا ده چې په دې کښې فني اړخونه چې دي هغه ډېر مضبوط دي، او دلته د صنایعو بدایعو او دې نه بعد د مختلفو صنعتونو اهتمام شوی ده. دې کښې نعتونه هم دي، یوه خو بکمله ده عقیدت ګلونه لکه ما چې وویل دا د مکمل د نعتونو مجموعه ده. دې نه علاوه په دغه کښې مرثیې، چربیتې، قطعات، آزاد او معرا نظمونه هم مطلب ده چې شامل دي. نو دې نه پته لګي چې زموږ مجبور سورانی صاحب په فانی حواله هم مطلب ده چې یو باخبره او یو استاد شاعر حیثیت لري. خو که څومره پورې چې د دوی د شاعرۍ موضوعات دي چې د دوی مطلب چې دوی شاعرۍ ته یو ځانګړی مقام او مطلب چې ځای ځایګای چې کوم د ټاکي، نو په دغه کښې رومانس یعنی د مینې محبت یا د حسن او د عشق سره تړلې شاعري هم موجوده ده. او دغه شاعري چې کومه ده د دوی وراره متی الله قریشي صاحب، چې دا یو بل مطلب ده چې یو د دوی د کورنۍ غړی شاعر ده. زه وایم چې دا د مینې او محبت شاعري په روایت کښې قریشي صاحب ته رسېدلې ده. نو مقصد مې دا دی چې د دوی په شاعري کښې ډېره بهترینه مطلب ده چې د ځوانو جذبو د ځوانو احساساتو مطلب ده چې ترجمانی او عکاسی په دغه کښې شوې ده. لکه یو شعر دا ده چې بیا د آینه سره خبرې شروع کړې، بیا به ای مجبوره د غزل مواد پیدا شي. نو دا قسمه شعرونه چې سړی کله وای د ځان سره، نو بالکل فکر نشي کوی، داسې ویلی نشي چې دا خو د یو د عالم مذهبي کټر یا مطلب ده چې سخت عالم سړی د قلم پیداوار کېدای شي. دې سره سره د مذهبي چې کوم احساسات دي، مذهبي چې کوم جذبات دي، یا مذهبي فکر چې ده، دا هم مجبور سورانی صاحب سره د دوی په شاعرۍ کښې دا ډېر زیات ده. د دې ثبوت دا دی چې د دوی د یو کتاب نوم چې کوم د عقیدت ګلونه، دا خو بالکل د حضور علیه السلام ته د عقیدت پیرزونې په دغه کښې وړاندې کړي دي. خو دې سره سره د تصوف او فلسفې مطلب ده چې امیزش هم د دوی په چې کوم پیور رومانی شاعري ده په دغه کښې هغه شکل کښې موجوده ده. لکه دا چې کومه مطلب ده چې د متی الله قریشي صاحب شاعري کښې کومه ده په هغې کښې موجوده ده. دې سره سره د دوی د شاعرۍ یو محور یا مطلب ده چې مرکزی حیثیت چې ورته حاصل ده هغه دا ده چې دلته د وطن مینه هم مطلب ده چې موجوده ده. دا سو داسې خصوصیتونه دي چې د دوی شاعري یو خو استادانه مقام ته رسوي، او دوی په خپلو همزولیو شاعرانو کښې مطلب ده چې د لرې ځینه دوره یا مطلب ده چې موږ ته په نظر راځي او موږ ته برېشي.
د مجبور سورانی د کتابونو په حکله سکندر خان سکندر مشال رډیو ته وویل.
مجبور سورانی په کال 1967 کې وړومبی کتاب د تاریخ پاک یو سو پانے ولیک، دویم کتاب یہ د بنو ادب رومبے جلد کال 1971 دے، د بنو ادب دویم جلد کال 2010 دے دریم حسدا، زلف او رخسار رومبے شیری ٹولگائے پا کال 1975 کے چاپ شوئے دا، د اسلام معاشی نظام نصر دا پا کال 1978 کے چاپ شوئے دے، د عقیدت گلونا دا د موصف ناتیہ مجموعہ کلام په کال 1999 کې چاپ شوی ده، رڼا لار دا تنقیدی بحث دی دا په 2003 کې چاپ شوی ده، او اتم کتاب چې دی دا د سپرلی یادونه دویمه شعری ټولګه ده چې په کال 2007 کې چاپ شوی ده. نمر په ګوته نه پټیږي، غزلونه نظمونه او ادبی او دینی مقاله. دا کتاب د موصوف وی صبغت الله عزیز د ده د مرگ نه پس کال 2019 یعنی 2017 کې چاپ کړی دی، او ناچاپ اثار یې هم شته. ناچاپ اثار یې دا دی د اشتراکیت یو سو زلن عکسونه، د حضرت مولانا عبدالحق سوان حیات خطونه په خطونو مشتمل کتاب دا هم ناچاپ دی، پختو ادب پلانڈی کے دہن نچاپ اثار دی.
ڈاکٹر یوسف جذاب د مجبور سورانی سره د خپل ملاقاتونو او د خغه د شخصیت پر خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
سکندر خان خټک صاحب یو کتاب لیکلی د ادبی اتلان، نو دوی باندې یو آرټیکل لیکلی، نو دوی ته نوم ورکړی چې عالم شاعر. دې عالم شاعر سره وکی زه خو ورنه کشر وم، دومره کشر وم لکه د دوی د زوی په حیثیت سره لکه دوی مخې ته ناست وم. نو یو دوه ملاقاتونه مې چې زه کله لا جرمنی ته نه وم تلی، د خپلې لوړې زده کړې چې دي د هغې په سلسله کښې مې باره قدم نه وایشای. زما خوشقسمتي ده چې زه د دوی مدرسه مدرسې د دوی چاګو جماعت ته ورغلی وم. سو ملاقاتونه مې ورسره شوي دي. د یو عالم شاعر نه هم دغه توقع کیدای شي چې دا یو دروند رښتونی پښتون وي. دا سړی چې څرنګې په خولیا باندې کړه کتی چې څرنګې و بارش او سپینه ژیره او اوچت کامت سپین رخسار دا چې څرنګې په ظاهري شکل او صورت ښلی و داسې هم په باطنی احواله هم مضبوط محسوسېده. همیشه به چې یوه مسکا غوندې یوه نری خندا به په خوله باندې په مخ باندې موجوده وه او میلمنو ته به مطلب چې هرکلی ویو. زه خو د ژوند د دوی اخري مراحل چې کوم دي دې کې مطلب د ده چې د 2000 نه 2000 لسم پورې دې وخت چې ما ورسره سو ملاقاتونه شوي دي دا د دوی یو قسم هغه تصوف اصطلاحات که موږ راواخلو شاعرانه حیثیت سره خبره کوم شاعرانه قبض چې کوم دی د هغې دوره وه. خو بیا هم یو اوږده ناسته پاسته یې د شاعرانو سره کړی وه. دې سره سره یې پلټ د ډېرو کتابونو مصنفو مطلب ده چې لیکونکی پاتې شوی و. نو دا شیونه که دوی په دې حواله پرې ایښي هم وو خو بیا یې هم داسې نه دي کړي چې چېرته یې په ټنډه باندې چا ته ګونځه راغلې ده یا یې په ټنډه باندې څه داسې مطلب ده چې لکیرې یا لیکې چې کومې دي هغه څه مطلب چې جوتې شوې دي چې په هغې نه سړی دا وپمې یار دا خو زما په راتګ باندې دا سړی لږ خوشحاله نه دی. نه داسې بالکل نه وه. ډېر مطلب د ده چې خنده پیشانه او ډېر مطلب ده چې ویلکمینګ غوندې سړی و. دا یوه د دوی د شخصیت خوبي وه چې انکرج کول او حوصله افزایي یې کوله. نو موږ چېرته په دې وخت کښې به څه کم لیکونه مخې ته راغلي وي خو دوی باندې به یې دومره ونازولو دومره به مطلب ده چې ډاډګیرنه او دومره صفت او تعریف به یې وکړو چې موږ به هم ځان ته دا خیال راغی چې دا خو زه هم لکه چې په پښتو ادب کې څه کار کوم. نو یو خو دغه درېیمه خبره دغه ده چې د پښتونوالۍ په ټولو صفتونو متصف انسان و. چوک جومات حجره نو دا مطلب ده چې یو ځای ساتلی و. دسترخوان یې چې کوم و دسترخوان هغه ډېر ویډ ډېر ستر ډېر پراخ و. په هغې باندې به مطلب ده چې د څه وخت به و هغه به یې مطلب ده چې تا ته راوبسل او مطلب ده چې د میلما قدر به یې کولو د مېلمستیا چې کومې تقاضې وې هغه به یې پوره کولو. دا د دوی د شخصیت ډېر خواږه و. کله به د دوی نه رخصاتېدلی شاید د دوی مذهبي مطلب ده چې مزاج به و یا به مطلب ده چې ادبي تقدس دې ځای ته رسولی و د عقیدت مینې د ادب سره دغه ځای ته رسولی و چې بیا به دای د حجرې نه بهر در سره سړک پورې راووت او ته به یې دومره په مینه رخصت کړې دومره خواږه به یې در کړل چې سړی به ورته حیریان شو. دې سره سره تذکره لیکونکی و او دا کسان چې د څوک د بنو ادب چې کوم تاریخ مطلب ده چې لیکي هغه وایي چې دومره د بنو ادب دوه شخصیتونه وو. نو اگر چې په ادبي حواله هغه دومره ستر شاید نه وي خو په مطلب ده چې په عقیدت کښې په مینه کښې په احترام کښې په عزت کښې هغه ډېر درنه وو. هغه د بنو دوه شخصیتونه دي شاید چې دا ریکارډ وي او دې ځای ته څوک نه ورسي. هغه کې یو مستر جمال وو او بل د دې مطلب ده چې یو دا ثانی وو یو دا مطلب ده چې د ده په پلونو باندې تک کوونکی وو. هغه څوک وو؟ هغه زموږ دا ارواښاد دا ستر مشر مجبور سورانی صاحب وو چې د بنو خاوره به یې تل په تله یاد لري.
د مجبور سورانی په شاعرۍ د شوي کار په هکله د مشال رادیو پوښتنه شاکر جان داسې ځواب کړه.
مولانا عبیدالله مجبور سورانی صاحب چې کله وفات شو دا په 29 اگست په 2014 یعنی 2014 کې د جمعې په ورځ دغه رحلت شوی و. نو هغې نه پس چې دا بیا څه موده پس ډاکټر نگاه حسین صاحب چې دی هغه دغه په پوره شاعرۍ چې هغه څونه کتابونه دي د هغې تنقیدي او تحقیقي جاج واخیستو او هغې باندې کتاب مرتب کو مجبور سورانی د خپل فن په آینه کې. نو بیا دا چې دا کلندر پښتو ادبي جرګه به ډبېره پېښور نه په سوري لاندې چاپ شو او دا هم ډېر ګټور کتاب دی او ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب چې دا خپل سنه صلاحیتونه هغه پکې صرف کړي دي دا کتاب چې دی دا هم ډېر ذهین کتاب دی. نو په کار ده چې دا هم ولوستی شي. نو د عبیدالله سورانی صاحب چې سنه شاعري ده نو د هغې په زیرو باندې به خلک پوه شي.
مجبور سورانی په کال 2014 کې د اگست په 9 نیټه په حق ورسېدو او په سبا یعنی 10 اگست په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو اور روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.